السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د خبرونه ته موزه اسدالله لودین هر کله کوم او ری چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي البته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي چې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا خړه پړه کړې ده. د خبرونې ډیره برخه موسیقي ته ځنګړې شوې خو لاندې خبري برخه هم د دې له خبري برخې مخکې پام وکړئ خبرونو ته. محمد اشرف غنی د کویت او قطر په سفر روان شو. امریکایي چارواکي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي. او قرغیزستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان کړی چې د پرونیو پارلماني انتخاباتو پایلې نه مني. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د کویت او قطر په سفر روان شو. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی غنی د کویت د امیر د فاتحې مراسمو کې ګډون کوي او بیا دوحې ته ځي. له قطري چارواکو سره به د ښاغلی غنی خبرې پر دوه اړخیزو اړیکو راڅرخي او پر دې سربیره ښاغلی غنی د دوحې په انسټیټیوټ کې وینا هم لري. د خبر پاڼې له مخې د ولسمشر لومړی مرستیال د ملي امنیت سلاکار د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او یو شمېر نور افغان چارواکي د سفر کې د ولسمشر ملګرتیا کوي. د دغه سفر نور جزئیات نه دی خبره شوی خو اټکل دا دی چې ولسمشر به هلته د خپل دولت له مرکچی پلاوي سره هم ګوري. په دوحه کې لڅ باندې درې اونۍ راهیسې د دولت او طالبانو مرکچان د سولې خبرو ته ناست دي خو بحثونه یې په ظاهره زندني او لا هم د عمومي غونډې پر اجنډا توافق ته نه دی رسیدلی. هلته د دواړو لورو مسؤلین وایي پرون او وړمه ورځ هیڅ لیدکاته نه دی شوی او معلومه نه ده چې نن به هم سره وګوري او کنه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري وکړي څو د سیمې او نړۍ امنیت خوندي وي. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو د دې پښتنې په ځواب کې وکړه چې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه ډاډمن شي څو له سولې وروسته به د افغانستان له خاورې ورته کوم ګواښ نه وي متوجه.
دا نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو مرکزی آسیا اندېښنه ده بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو اندېښنه ده. څه چې نړۍ غواړي په شمول د تاجکستان دا ده چې افغانان سوله ولري او له افغانستانه بل چا او بل هیواد ته کوم خطر پېښ نه وي.
ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات د پروسې په تړاو د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تاجکستان ته تللی دی. نن دوشنبه د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې مسؤلینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو سره ولمانځله. ټاکل شوې نن هم په ځینو ښوونځیو کې دغه ورځ ولمانځل شي. سږ کال داسې وخت د ښوونکو نړیواله ورځ رارسیږي چې کرونا ویروس د نورو ګڼو برخو په څیر د ښوونې برخه په خاصه توګه د ښوونکو کار له خنډ سره مخ کړی. افغانستان کې ښوونکي وایي دولت یې د ژوند ښه والي ته ژمنې نه دي عملي کړي. کابل کې د نازو انالیسې ښوونکي ملالۍ صافی عمر یونیسکو په یو بیانیه کې ویلي چې په اوسنی ناورین کې ښوونکو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ځانه وړتیا وښوده او د ښوونې په نویو لارو چارو سره یې دا ثابته کړه چې هیڅوک باید له ښوونې او روزنې پاتې نشي. قرغیزستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان کړی چې د پرونیو پارلماني ټاکنو رسمي پایلې به ونه مني. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې لومړني نتایج ښیي څلور ګوندونه به چې درې له حکومت سره نږدې اړیکې لري د 120 کسیز پارلمان یا سترې شورا ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي. د مخالفو ګوندونو پلویان پرون ماښام 8 بجې په پلازمینه بشکک او شمال لویدیځ ښار تلاس کې د رایو مرکزونو له بندېدو سره سم راټول او د دوی په ټکو رایه اچونه کې د شویو بې نظمیو پر ضد اعتراض وکړ. اعتراض کوونکي وروسته تیت او پراک شول خو د مخالفانو مشرانو ویلي نن دوشنبه به ډېرې اعتراضي غونډې ترسره شي. د یوې مخالف ډلې مشر ویلي انتخابات د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو بد انتخابات وو. ټاکل شوی د نن ورځې تر پایه د ټاکنو وروستۍ پایلې هم اعلان شي. د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرهباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون د دغو ړندو ګولۍ ویشتلو راپورونه او په ښارونو او د ګڼې ګوڼې ځایونو کې ادعا شوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرهباغ چارواکو وویل چې د دغې سیمې پر مرکز ستپانا کرت او نږدې ښار شوشي د درېیمې ورځې لپاره د توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی ښار ګنکا په توغندیو او توپونو ویشتلی دی. او په بیلاروس کې یو وار بیا لسګونه زره کسان مظاهرو ته وتلي وو او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. د اتمه اونۍ ده چې خلک د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پاڅیږي او د هغه د لرې کولو غوښتنه کوي. لوکاشینکا له شپږویستو کلونو په بیلاروس واک چلوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي او اف ام سلا شاره 15 صفا په اکثر لویو خارونو کې خبرونه لري. د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړي شوی. خو لاندې خبري برخه کې دا راپور راخلو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي وایي د تاوتریخوالي لوړه کچه د بی باوري د زیاتېدو لامل ګرځېدلې. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو له تاجکی څنګه سره په ځانګړي مرکه کې کړې. جزئیات یې له صفی الله ستانګزی ناورو.
زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي په لوړې کچې اندېښمن دی. هغه د ازادي راډیو له تاجکی څنګه سره یک شنبه په یو ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د لانجې د حل داسې لار ولټوي چې په مټې د وینې تویدل بند شي. خلیلزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې سولې ته د رسېدو اصلي معنی څه ده داسې وویل:
یک مانع بزرګ خشونت است،
یو لوی خنډ تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډېر زیاتې د دواړو خواوو ترمنځ د بې باورۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي چې آیا د سولې په مسله کې جدي دي که نه. موږ د جنګ د تاوتریخوالي د کمېدو پلوي یو، او په دوحه کې چې مو کوم بحثونه درلودل، طالبان او حکومت مو وهڅول چې باید د جنګ تاوتریخوالي راټیټ شي.
په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان بېلابېلې سیمې د ماین چاودنو او هدفي وژنو شاهدې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د موندنو په اساس د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ترهګریزو بریدونو 533 افغان ملکیان وژلي او 412 نورې ټپیان کړي. دغه کمیسیون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې د تاوتریخوالي او خونړیو بریدونو دوام د سولې له روانو خبرو سره کاملا په ټکر کې دي. د ملکیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه بیلګه د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ کې موټر بم چاودنه ده چې پکې 14 ملکیان ووژل شول او تر 30 نور زیات ټپیان شول. په افغانستان کې داسې وخت مرګونی بریدونه ورځ تر بلې د ملکیانو ژوند ګواښي چې د افغانستان دولت او طالبان د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي په دوحه کې په دوو مسلو لا موافقه نه ده شوې، خو نور مسایل حل دي.
درباره طرز عمل برای مذاکره
د خبرو لپاره په طرز العمل باندې بحثونه روان دي. له شلو مسلو چې مطرح سوي په اتلس باندې موافقه سوي، او یوازې دوه فقرې لا نه دي بشپړې سوي. مشتبا هیله من یو چې پرمختګ وسي او بیا په اجنډا باندې بحثونه وسي
تکمیل شوه او باز بحث روی اجنډا صورت بگیره.
له دوی د طالبان ویان محمد نعیم او د افغان دولت د مرکزي ټیم غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته لیکلي چې شنبه او یک شنبه د دوی ټیمونو سره نه دي کتلي. خونړي بریدونه هر ورځ د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي، خو دواړو ټیمونو لا نه دي واضح کړي چې د طرز العمل د لانجمنو مسلو حل څومره وخت نیسي او مرکچان به څه وخت د جنګ او تاوتریخوالي په درېدو خبرې پیلوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ونومول شوه. افغانستان کې سږ کال دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ښوونکي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له کورونا وبا سره هم مخامخ دي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
د ښوونکو نړیواله ورځ د کرونا وبا تر سیوري لاندې د دې ورځې نمانځل که څه هم په تیرو کلونو کې ښوونکو ته نسبي خوښي وربخله، خو سږکال د لسګونو زده کوونکو ترمنځ د دوی حضور ښایي د دغې وبا د انتقال له ویرې ډېر خوښوونکی ونه اوسي. د کابل ښار د نازو انا د هلکانو د ښوونځي ښوونکی علي محمد الکوزی چې نږدې 60 کاله عمر لري، ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کرونا وایروس د مرګونو څپو ګواښ شته، خو د وطن د ماشومانو راتلونکی یې ورته مهم دی.
دام په نظر کې ولیدي چې دا مرض خو لا ختم نه ده، جریان لري. د دې مرض جریان سره سره موږ هم خپل آمادګي نیسو ورته. کرونا موږ جدي نیولې ده. دا هم وظیفه ده که موږ خدمت وکړو. البته دا ټول وطن زموږ ده، دا جامعه زموږ ده، دا خلک موږ ټول سره یو یو.
که څه هم کرونا وایروس په افغانستان کې لا هم جدي ګواښ ګڼل کیږي، خو د دغه هیواد د پوهنې وزارت وایي تر دې دمه کووید-19 ناروغي کوم ښوونکی نه دی وژلی. دا د افغانستان د ښوونې او روزنې سکتور ته ښه خبر دی، خو یو شمېر ښوونکي وایي کرونا که نه دی وژلی، ناسم اقتصاد وژلی او د حکومت لخوا دوی ته د امتیاز د لوړېدو او سپنا د ورکړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي. ملالۍ صافی عمر د نازو انا د هلکانو په ښوونځي کې ښوونکې ده. خاوند یې مړ دی. د څلورو ماشومانو سرپرستي ورلغاړي ده. ملالۍ په ونه دنګه، خو د روزګار سختۍ یې د مخ له ګونځو له ورایه ښکاري. دا چې هره میاشت 16,000 افغانۍ اخلي، د ژوند ورځنۍ چارې یې څومره له سختیو ډکې دي.
هغه څوک چې په سر خاوند ونه لري، ماشومان ونه لري، آیا د کفایت کوي په زمننی شرایط کې؟ د 10,000 روپۍ یا د 10,000 روپۍ که د بالم ماش د 6,000 روپۍ نه شروع دی، آیا کفایت کوي؟ دغه هېڅ وجه نه کوي. نور ځایونه کې زه فکر کوم چې زیاترین قدر معلم ته ورکول کېږي، اما په افغانستان کې بدبخترین نه معلم دی.
دا یوازې ملالۍ نه ده چې دا شکایت کوي، بلکې د پلازمینې کابل په شمول په ټول افغانستان کې وضعیت همدا شاندی، او ښوونکو په وار وار په دې اړه اعتراضي غونډې او لاریونونه هم کړي دي. د پکتیا ولایت د ګردیز ښار د مرکزي ښوونځي له پیر محمد نه به هم واورو.
مونږ سرپناه نه لرو. ډېر وخت کېږي چې مونږ د سرپناه په مورد غږ اوچت کړی دی، خو لا تر اوسه زمونږ دغه ستونزه نه ده هواره شوې. چې بیا د ستاسو له لارې ټولو چارواکو باندې غږ کوم، د ماش تر څنګ د سرپناه ستونزه زر تر زره حل کړي.
خو د افغانستان پوهنې وزارت وایي په تیرو 10 کلونو کې څه کم 1,00,000 ښوونکو باندې څه د پاسه 48,000 جریبه ځمکه ویشل شوې ده. د دې وزارت ویان د نوریا نصحت د ښوونکو د امکاناتو نشتون او اقتصادي ستونزې مني، خو وایي د بودیجوي ستونزو له امله دوی نشي کولای د ښوونکو په ماشونو کې لوړوالی راولي. خو په وینا یې د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون او مالیې وزارت په ګډه کار کوي سو دې ستونزې ته یوه حل لاره پیدا کړي.
د ټول ملکي خدماتو کارکوونکو د معاشاتو د زیاتوالي لپاره یو پالیسي ده. دا د حکومت پالیسي ده چې د دې پرسته باندې د اداري اصلاحاتو کمیسیون او همدارنګه مالیې وزارت کار کوي. کله چې د هغوی کارونه
د افغانستان د پوهنې وزارت د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 2,500,000 ښوونکي تدریس کوي، چې له دې شمېر 70,000 ښځې دي. افغاني ټولنې کې که څه هم ښوونکو ته درناوی ډېر دی، خو په ښوونځیو کې د تدریس لپاره کم امکانات او په لازمه اندازه د ماشونو او نور امتیازاتو نه ورکړه هغه څه دي چې ښوونکو ته یې دا سپېڅلی مسلک ستونزمن کړی دی.
اوس به ناجیه صاحب د غوښ شو چې د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړي.
8 صبح ورځپاڼې قطر ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر او د سولې په وړاندې په پرتو خنډونو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي کویت او قطر ته د ښاغلي غنی دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې اوس مهال په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې اترې په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې که څه هم د دغې پروسې د چټکتیا لپاره د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی، خو په روانو خبرو کې ښکاره مثبت اغیز نه ښکاري. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې هڅه کیږي چې د غنی د دې سفر په پایله کې پر طالبانو د اوربند د منلو فشارونه زیات شي. هیواد دولتی ورسپانی بیا هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان پلاوی سفر ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا سفرونه د افغان سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په هدف ترسره کیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې ښاغلی عبدالله له ډیلي وړاندې اسلام آباد ته هم سفر کړی و تر څو پاکستانی چارواکي اړ باسي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د سرمقالې لیکوال لیکي هند ته د ښاغلي عبدالله سفر داسې مهال پیلیږي چې اسلام آباد بار بار هند تورن کړی چې هغه هیواد په افغانستان کې